السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کو د جرمني د کورونو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وای ل د هواد په جرمونو کې کیلو افغان کډوالو د اخراج لپاره د طالبانو له استازو سره تخنیکی خبري روان دي. د جرمني رسنیو د ښاغلي دوبرنت په حواله ویلي دوی غواړي د خبرو اترو له لارې داسې پړاو ته ورسیږي چې د یو نظم له مخې د اخراج بهیر مختبوزي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د مسؤلانو او د طالب استازو ترمنځ دغه تخنیکي خبرې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي، که څه هم ځینې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې جرمني ډیپلوماتان غواړي په همدې موخه کابل ته هم سفر وکړي. خو دوچې ویلې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر جان واتفول په حواله ویلي چې کابل ته د پلاوي سفر اړین نه دی. جرمني په تېره جولای میاشت کې یو اتیا افغانان کابل ته ډیپور کړل چې د دوی په ټکو جرمي دوسیې درلودې. تر هغه وروسته د هیواد په برلین او بون که طالبانو دو دیپلماتان هم منل. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په بنو او لکی مروت ولسوالیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یو دیرش غړي وژلي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د پوځ د نننۍ خبر پاڼې په حواله ویلي چې دغه عملیات تېره شپه شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا عملیات وروسته تر هغو کېږي چې د شنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان 19 تنه پوځیان د وسله والو په بریدونو کې ووژل شول. د دغو بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې پر امنیتي ځواکونو او پوځیانو بریدونه زیات شوي او د هیواد چارواکي وایي دا بریدونه ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پلانوي، خو د طالبان حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت سیلاب ځپلو سیمو ته بیرته د بې ځایه شویو خلکو ستنېدنه پیل شوې. په دې ایالت کې وروستیو موسمي اورښتونو او د سیندونو څپانده کېدو له 2 میلیونو ډیر کسان بې ځایه کړي او شاوخوا 100 تنه مړه کړي دي. په پنجاب کې د ناورین د مدیریت ادارې ویلي څه باندې 4.5 زره کلي په دې ولایت کې تر اوبو لاندې شوي وو. دوی ویلي دغه کلي وروسته تر هغې تر اوبو لاندې شول چې شړکنده بارانونه وشول او ګاونډي هند د څو بندونو دروازې د ډېر باران له کبله پرانیستې. اکثره سیلاب ځپلي مرستو ارلی او د پنجاب چارواکي وایي دوی لومړنۍ مرستې ورسولې. د سږکال د جون له میاشتې راهیسې 9.5 سوه تنه په پاکستان کې د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن بیا خبرداری ورکړ چې د حماس پر مشرانو به که هر چیرې وي له نورو بریدونو ډډه ونه کړي. د اسرائیل صدر اعظم دغه خبرداری د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره له بیت المقدس څخه د هغه د کتنې په ترڅ کې د یوه خبري کانفرانس په لړ کې ورکړ. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د عربي او اسلامي نړۍ استازي نن دوحه کې جرګه شوي او پر قطر د اسرائیل د تېرې اونۍ د ترسره شوي برید په اړه بحث کوي. تر دغې غونډې مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید سزا ورکړل شي. عربي مشران هڅه کوي پر اسرائیل فشار راوړي چې منځني ختیځ کې پیل کړې شخړې له هغې ډلې د غزې جګړه ودروي. د قطر صدر اعظم پر دوحې د اسرائیل برید چې په نتیجه کې د سخت دریځې حماس ډلې 15 غړي ووژل شول پر منځګړو برید بللی دی. او ټاکل شوی افغانستان د کرکټ په آسیایي جام سیالیو کې سبا له بنګله دېش سره مخامخ شي. نن د دې جام 2 سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ هغه د کوربه متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلو ترمنځ ده او دوهمه د سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ ترسره کیږي. لومړنۍ لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو او دوهمه هغه د ماښام په 5 بجو پیلیږي. په دې جام کې سبا سه شنبې افغانستان له بنګله دېش سره لوبه کوي او دا لوبه به د افغان لوبډلې دوهمه لوبه وي. افغان لوبډلې په لومړنۍ لوبه کې هانګ کانګ ته په 4.5 منډو ماتې ورکړې وه.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زه نوري اسنوري هر کله کوم. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکۍ هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي. خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 2 لسیزو ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوې. خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي؟ یا په بله معنی د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کې د آیا نښې لیدل کیږي؟ مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی. لومړی به دا په ګډه واورو او بیا به وروسته خپل میلمنو ته ورسو. د خبرونه ته مو د خزو د حقونو فعال انارګله زیرک او د غراز سیاسي څړونکو قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډیر کم وګرځي او یا هم بیخي هېري سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیرې دورې وروسته په تیرو شلو کلونو کې د نوي عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوې کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللی دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا ډیموکراټه دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا ډیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان که څه هم ستونزې ولي، خو خلکو لږ تر لږه د رایې، زده کړې، د بیان د ازادۍ حق لرلو، ښه د ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی سوی. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د یوې ډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. ښاید تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واکه رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه، بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې ډیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود وه؟ د سیاسي چارو شنونکی او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
که البته ډیر مسائل د دیموکراسي د تقویض په یاد ولسواکۍ د پاره رامسه شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغه کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې تر سره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2025 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزي ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داودزي وویل
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي، همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوانه ملت حوصله کېدای شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواک شته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. دغه راز ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پستول دي یا څوک چې دی په تشاورات دي هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. نو سیمې باندې تاثیر مخکې نه مخکې هغې مخکې نه مخکې شوي دي جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورېد. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو وویل، دا خبرونه زما حق دی. پر دې څرخي د خبرونې ته مو دغه راز د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم میلمه کړي دي. زموږ دواړه میلمانه را سره وصل دي. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولی شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتساپ شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4020230011. دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتساپ شمیره ده 4020230011. مخله دې چې تاسو ته وردر کوز موږ دواړو میلمنو ته به ورسو دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی په د خزو د حقونو فعال انارګل زیدک تاسو ته درشو. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې یا د ډیموکراسۍ د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل. کراشو دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی ویچ پا تیر دول سیزو که مو حق حق در لود
اوزو بالله من شکل بزیم بسم الله الرحمن الرحیم زنار بل عزیز رد آزادی رادیو لیلاری نه اول پا اول قدم که اخبال سلامونه تاسی ده بیای تاسی ده استودیو لیلاری نه طول اوریدون که تورانده کومه تاسی دیر خطی که تم اشاره وکړه موږ او تاسو باید اول په دې باندې بس وکړو کنه ګورسه په یو هیواد کې یا په یو کشور کې هغلته تعلیم او سفر کې ضرب وي او هغلته تعلیم نه وي هغلته خلک به دیموکراسي سه وپېژني حتی د اوس خو شکر الحمدلله زه درته ووایم چې اوس خو بیخي د تعلیم دروازې بندې دي یعنی بیخي هغه څه چې د خلکو زده کړو زده او هغه د خلکو له ذهنونه وتلی دي خلک مطلق بې سواده سوی دي په دغه څلورو کالو امارات دوره کې حتی په جمهوریت کې ما خپل وظیفه کړې ما تقریبا شل 15 کال خپل وظیفه کړې حتی په جمهوریت کې زیاتره خلک د دیموکراسي د کلمې په معنا نه پیده یعنی دیموکراسي تنه خزو ته راځي کوله صدا دیموکراسي سر د خزو لپاره او در حال سې دیموکراسي یعنی د یو کلمه د ست د خلکو حکومت د خلکو لمنځه په خلکو باندې خلک په دې معنا نه پیږي ولی په دې افغانستان خلک کپو درې تقسیمې ووي شو کوي وا تقسیمې تعلیم یافته به نور دوه تقسیمې مطلق به تعلیم دي یعنی خلق د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي چې دیموکراسي یعنی څه دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت یعنی د خلکو ازادي هغه کوم حقونه صلی الله تعالی ورکړل یا هغه حقونه باید خلکو نه سلش نه هغه حقونه باید خلکو نه وانه خستل شي دیموکراسي په دغه معنا خو په تیر جمهوریت کې خلک غلطه استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه او اوس خو بيخي مطلق کڅوک دیموکراسي وایي بس په مرمۍ به ځواب ورکول کیږي او مفسوس په دې راځي
اغلی زیرک دا خو درسته ده رازو دی خبری تا چیم پا تیر دی جمهوریت پا دوره که ظاهرن پا تیر بیا میرمونو اغا حقونه درلودل چه نن رز اغا حقونه نلری مثلا دی کار حق درلوده دی زدکری حق درلوده نن رز اغا حق نلری دی تقریبا دی آزادانه سفر حق درلوده لکم محرم پرتا او زینی داسی نور چه وشول؟ چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډیر په تیره بیا خزینه طبقه ترې بې برخې ده
زه تاسو په خبرو باندې پوه شوم چې تاسو انګو تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې راکنه یو د حقونو خبره ده او بل د دیموکراسي خبرې دي بالکل دا یو واضح خبره ده سلمان په دوه ګوتو نه پټیږي ما خپل شل 15 کال وظیفه کړې تعلیم یې کړی اته یې موږ کورنۍ موږ خپلوان اته د دغه کوم ولایت کې سزا وسیګم د دغه پیغلې جنکۍ ښځې ټولی وظیفه کړی ټولی تعلیمونه کړی او اری وکوي څه په آزادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق وختنه به کول اته خزي دومره حق لره لسه مشکلات سره به مخ شو آزادانه مظاهره به کوله سلامیز مظاهره به کوله سوګي مخ نه سوی نیوي یعنی هغه کنه نو تل سل تر نیول سوی خو زه بعد پښتانه زه درته وایم ګوره کزه هغه پلان ټول په امارات باندې واچوم زه د قطن په امارات باندې د پلان نشم ګوره د امارات څه د بل څه د لاسلاند د بل څه د واکلاند دا کنه ګوره مثلا یو افغان خزه مثلا په آزاده نسی ګرځیدای خلیل زاده خپل خزه سره راضی په افغانستان کې سر تور سر ګرځي نجی امنیت امارات له خانه نیول کیږي آیا دا کار شو کوي تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار امارات نه کوي دا د بل چا کار دا د بل چا پروژه د افغانستان باندې تطبیق کیږي په دا باندې مرور او زمان باندې به دا څه سم شي ګوره موږ تاسو ته دا ټکی په نظر کې ونی چې شل کلن حکومت جمهوریت څه دوه پنځوس دولتونه ورسره همکار وسه غړنګ څه کنه
مثلا کیدای چې په غلطه لاره روان وو، نو موږ او تاسو باید هغه د تیر کارونه عبرت واخلو.
بله،
بدبختانه بدبختانه چې د پردی لاسونه دي، د پردی لاس ویونکي دي، د پردیو خلکو کار ده. ګوره ترامپ خپل غواړي چې خپل ولایت کې خپل هیواد کې مکتبونه جوړ کړي، او غواړي چې په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي. دا خبره څومره اسمان تر مزه پورې فرق لري؟ دا څوک یې خدا بهرنیان پی د بهرنیان هم د بل څه لاس لاندې
دی. باندې ورسره بیا هم بحث وکړو. مننه اغلی زیرک. بلې قریب الرحمن شهاب، تاسو ته بدر شو. مخکې اغلی زیرک هم اشاره ورته وکړه، لپاره تیر جمهوری نظام کې د دیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د دیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د دیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. له دغو ټولو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی، آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوی وې د ټولنې سره اړخ نه لګاوه، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې د تر ډیموکراسۍ وړاندې په یوه ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي، او یو ملت په فکري لحاظ باندې دې ته چمتو وي چې د ډیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي، او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادي نه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د دیموکراسۍ له پدیدې له اولې ورځې ناسم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدې امله دیموکراسي په هغه شکل باندې چې کومه بڼه یې ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له دیموکراسۍ سره په ډیرو مواردو کې حساسیت ښوده، او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و، او هر چا به داسې ګڼله چې د دیموکراسۍ معنا یوه غربي پدیده ده، او دا په دوی حاکمیږي، او د دوی هغه کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کیږي، چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا دیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له دیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو، د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه، او د هغو اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده، او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو، یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه. او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سکوت پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو آزادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په دیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب آزادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند دی، یا احتجاج او دا مسایل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همدغسې یو حق و، لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشئ ثابتولی په افغانستان کې چې هغه واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی. مدني ټولنه په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یا ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې څرخ نه ګرځول. مثلا تاسو به هغه قصه مشهور اوریدلی چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
لا اساسی مفهوم نه پرته لدې چې ځان خبر کو یا په خلکو کې نه هدي نه کو لغې نه وړه استفاده وکړه. په کار داوا چې موږ خلکو ته په فکری لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا دیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو دوی په اوله ورځ دیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو وخت مزل وهلې عام د پخواني یونان له د دیموکراسۍ له بیلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې ادعای کېږي چې یوه غیر مستقیمه دیموکراسي وه. دغې پورې څه نه راشروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې ته شوې. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغو قوانینو باندې چې دیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
که لاند راته وایي چې ستاسو له خبرو داسې کې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نو موجود په بیړه ډیر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه دیموکراتیکو اصول بدل کړي چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د دیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د دیموکراسۍ پدیده زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د دیموکراسۍ یا د دیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اذهان آماده شي، تر دې وروسته بیا د دیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات وو، موږ انتخابات د دیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کوم اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې دیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو. ځکه که خلکو بیا ورې باور کړی وای بیا دیموکراسي نه بدنامه ده. اوس یو چا په خپلې شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد یې وکړ، له هغې سره دیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دا وه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه آغلی زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د دیموکراسي بدنامه شو، دیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمینه لبلنه دیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې پتیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کیده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له واکمنۍ سره ډیره راپورته کیږي. لویدیځ ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقونه تضمین شي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلې دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړله، د ځینو نورو مسایلو هم یادونه وکړله. یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډېر اشاره کوئ چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان په خپل شرایطو سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پرمخ ولاړ شي. کراشو د خبره د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوئ؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ په تېره بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوئ، په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړئ چې افغاني ښځه له دغه اوسني حالت څخه راوباسئ؟
د بشر حق د پامه لیکيږي چې موږ ولوم نیو غولمړې او تورسيږي یا موساسکي دي تورسيږي بس نو د دې حق څه ګور. الله تعالی بشر آزاد په دنیا راغلي، مثلا د هغه د ژوند حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، د هر څه حق علاوه کړی. خو بدبختانه په اوسنۍ شرایطو کې ټول حقونه تر اخیستل شوی دي. مخکې ما ورو ډیره ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخابات د داخله د دیموکراسي او څنګه ده کنه. ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلي وو،
هغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و انتخابات ګوره شپږ میاشتې موږ تاسو انتخابات وزنډیدل اخیره د بهرنیانو لاس وو جان کیری راغله دوه سر حکومت موږ تاسو وټاکل چې اخر پایلې دغه شو او دلته د حقوق بشر په کوم ولایت کې سزوان کوم د حقوق بشر دفتر ته ځتلل یا ما په ورکشاپو کې ګډون کړی زماناسته ولاړه کړی خاص هغه باب کارونه پکې وو کنه چې په غرب کې مغسي کارونه نه وو اول رئیس حقوق بشر مجرم و بس یو زنانه کارمند به سوونی ول د خپل خوښی لپاره به یونی ولا یعنی هیڅ بشر حقوق نه و مراسم کوم او تاسو وایئ چې په جمهوریت کې سل چې سل ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه و صحیح د بعض کارونه و مثلا به موږ خواندې موږ خزي به مکتب تر له تعلیم به کوله مثلا د کار حق به لرله دغه حقونه نه و تر اخی سلسوي خو بیا په زیاتره باندې ډیر فشار و دي ته دیموکراسي نه وایي دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه کچیر مثلا غربیان و غواړي چې هغه دیموکراسي بیا په افغانستان کې تطبیق کړي دا خو څلوېښت کاله جنگ ده څلور کالونه به تیریږي خو هغه به نه تطبیقیږي هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي افغانان هغه دیموکراسي غواړي
اقل زرک تاسو په د افغانستان په یو لری ولایت کې چې نسبتا که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه د انټرنیټ او د ټولنیزو شبکو په مرسته اوس ډیره وده کړې ده هغه پخوانی لریوالی چې د ښارونو ترمنځ یا د کلو ترمنځ یا د نورو ولایتونو ترمنځ هغه تقریبا تر یو حده پورې له منځه تللی ده خو بیا هم په داسې سیمه کې تاسو اوسئ چې هغه تقریبا د کابل په نسبت یو څه وروسته ده هغه حقونه چې په کابل کې د کابل وګړو د لپاره په پام کې نیول شوي وو چې باید ازادي و ډیموکراسي وي محفلونه و ټولنې وي مدني ټولنې وي او داسې نور ډیر تمرکز په ښار باندې وو د دغه ښاري باندې ډیر تمرکز فکر نه کوي چې دا د افغانستان د ټولې ټولنې سره اړخ نه لګاو ځکه د افغانستان ټولنه خو په لرو کلیو او بانډو کې پرته ده نه په یوازې په څو ښارونو کې
ګوره مخکې څه ما تاسو ته اشاره وکړه کنه موږ چې کله خپله وظیفه اجرا کړې وظیفه کوله کله به چې موږ کابل ته تلو د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د هغې ولایت او د کابل هغه به یې ډېر فرق کول هغه حالات هغه ماحول هر شی به یې فرق کوله خو اوس په دغه سیلي شرایطو کې زه کابل ته ځم په خپل ولایت کې اوسېږم زه چې کابل ته ځم چې د ښځو لپاره یوازنی شی پاتې ده مدرسه ده ښځې زه وینم چې مدرسې ته ځي او په خپل ولایت کې زه ښځې وینم چې مدرسې ته ځي د ښځو لپاره دغه دوه کاره پاتې ده او د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د ما په نظر باندې دلته ښځې د حکومت د فعلي حکومت په مقابل کې دومره وقدای اخیستی که نه تاسې باور وکړئ چې په جمهوریت کې ښځې به چادري په سرول خپله بازار ته تله خپله به مدرسې ته تله یا خپله به کورس ته تله یا به وظیفې ته تله اوس ښځې هلته چادري لره کړې ده چادریانې نه په سره یې زیاتره که په سلو ښځې کې یوه ښځه زه د چادري سره ویرم ټول ایجابونه اغوندي ایجابونه مو اغوندي دا راته مې نه اغوندي چې مثلا ان ایجاب دې لپاره چې باید هغه د هر شي سری پورت وي که نه هغه رقم نه دا څه شي ده د خلکو حقوق نه ده د دوی په مقابل کې صرف خو د خځو لپاره د مدرسه پاتې ده او د
خپل لپاره
د نور
کوچنی نسل بلې مننه اغلی زیرک یو دوه اوریدونکو هم را سره د واتس اپ او د عادي ټلیفون لاري وصل دي یو اوریدونکو بر واخلو مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د داز ما حق دی خبرونه ده مهرباني څوک اول کوم زمو ټلیفون کړه
قربان سن نوري صاحب سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی او چروغ جوړ به صاحب لحد تعلیم د هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خوشاله سم چې بیا د غږ اورم تاسو د خبرونه کې تر اوسه پورې اوریدلی مونږ د دیموکراسي په پلمان په افغانستان کې دا چې د بشري حقوقو موضوع له دیموکراسي سره تړلې په دې باندې بحث کوو چې کوم هغه حقونه چې په خوا په جمهوریت نظام کې د افغانانو د عادي وګړو تامین او آیا هغه اوس شته نشته دوی له هغه حقوقو برخمن دي کنه دي په دې باندې خبرې کوو له خپل ملمنو سره تاسو څه فکر کوئ د دیموکراسي د دغتی روحاتو کومه نتیجه مو اخیسته ده او وسم لری هغه پرمختګ ویني
الله د خوشاله کنوري صاحب ډیر شایسته موضوع تا کړی ده یو سلام تاسو ملمنو تمام نوري صاحب محترمه کراسو مرتاش فکر کو دلته په افغانستان کې نوري صاحب محترمه د دیموکراسي څخه ښه خاطره ولا کړو کومر تاسو وګورئ په افغانستان کې دلته شل کال د دیموکراسي حکومت مثلا د دیموکراسي چې ده دلته دغه چې خاص خلک توجه نه ورته کوي، نور سم سره مزه کدل تاکثر و سید ز پدې باندې مثلا گواہی ورکون چې مثلا دلته په افغانستان کې د شوزو ته ناسو حقوق چې مثلا د شونځي ده که په انټونونی کې شونځي باندې سوي دي مثلا مرده حکومت هم دا کنه ده خو دغه چې د دیموکراسي دلته نورې سم محترمه تجربه سره په داشلو کال کې ته دغه نتیجه واد نه کړل نو خاص دغه چې د خوشحالي ولا کوتل او ښه خاطرې ملاک زم در نورې سم محترمه
تاسو د کوم د یو مسلې سره اوس مخامخ شوی یاست چې په خوانه وي ورسره مخامخ شوی د حقونو په برخه کې په خو په جمهوریت نظام کې ډیر داسې شکایتونه کېدل چې د خلکو حقونه سم نه اعاده کیږي، زورواکي واکونه چلوي، په تیر بیا په هلمند او نور ولایتونو کې ډیر شکایتونه کېدل چې د خلکو ډیر ځمکه غصب شوی وي، د کورونه جایدادونه بلبل دا ماغه د حقونو موضوع ده چې د خلکو هغه خواسته یا د دوی ادات چاره سیدګی نه کوله. آیا اوس څه ډول وضعیت دی مثلا په دې برخه کې؟ آیا هغه اوس هم وضعیت په پخوا ډول په څیر ده او که وضعیت بدل شوی ده؟
نورې صاحب محترم ډېر شایسته موضوع ته اشاره وکړه. دغه لکه تا چې وویل مثلا تخوا خونو واکمن تاسو به سره معلومات و چې اکثره کسان چې دي څوک د واک پر ګدی باندې ناست و. نورې صاحب محترم در خپل واسو اندازې پورې هغه واوېستا وایي وسته بازي چلېدلې، یعنی په هر واوېستا کې زه داس نه زده توان. نورې صاحب چار ځای به دي واوېستا کې درلوده ستا ځاغ پر وزاره رسیدي، لیکن اوس چې دي اکثره کسان چې دي وسم شکایت کوي هغه شکایت چې څه کوي. نورې صاحب محترم دغه داو څخه اکثره کسان چې شکایت کوي چې مثلا د چا سره په ځمکې باندې داوا و، نو دا چې کله مراجعه قاضي ته کوي یا مثلا لوړپوړي چارواکو ته کوي دغه داوی چې دی په ډېر مشکله خلاصي، یعنی وخت نیسي. او بل چې دی نورې صاحب لکه تا چې اشاره ورته وکړله دغه سب واچان هغه تیر حکومت کې ډېرو کسانو داسې کسان مالې دي او په دې دا باندې چې مثلا ځمکې باندې کړي واکداران به زور به دلودي وایي ستا بازي به شروع و، لیکن وس هغه چې دی حکومت اعلان کړی دی چې مثلا په زرګونو په سواو جریپونه مځکه موږ د غاصبینو څخه به ترلاسه کړی د حکومتي مځکه. نو وس خلک تنه ته خوشاله دي، نورې صاحب محترم او خدای ته تم امید ویني چې په کرا کرا سره به دا تنه ته مشکلات شپاتې مثلا لکه د شونځي چې مثلا شونځي باندې دغه مثال په انټونونو باندې خدای ته تم امید ویني او پر حکومت موږ دغه ځغ دی د افغان ته شپات باندې چې دغه تنه ته مشکلات تم توجه وکړي ان شاء الله افغانستان به ګلی گزار شي. نورې صاحب
مننه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې.
السلام علیکم نورې صاحب محترمه.
و علیکم سلام څوک او لکم زی
او مننه روغ شګه محمد ابي احمدي هم البته بغلان مې زنګ وله محترمه.
خبرونه ته خره غلاست دی اتل صاحب څرګندونه مو مو اوریدي اتمن تاسو څه وایي؟
مننه روغ شګه البته مې منو تم سلامونه وایم نورې صاحب. دغه ار ټولل شي یو څوګره کوم مرشه د دې په ګټه یې نه وره خپه باندې کوي نه هغه ته رښت ورکې یې خلک د څه په ګټه دیموکراسي دا مننه لري شي هغه اقدار ته اوس پرې کې څوک په شاکار ولر شي باندې ظلمونه کی یره ټول عمر باید یو سانه یا یو رقم یې تقریبا د څه په ګټه چې اقتلپی نه نو دیموکراسي خو افغانان خو تاسو به تر ما نه میګل لتا چې نو کله دیموکراسي راغله افغانستان ته امریکایان او دوی لونی سو زیاتره د څه په ګټه څه زلو وخت کول په خلکو باندې نو د څه خاص تعبیر نه درلود چې څوک دوی ته څنګه ورنږدې شي نه خلک که چې کوم څه ځان لري کول نو اول څه دا حکومت کرزی صاحب راغی ټول افغانستان کې ښه پزاو نو اساسه ظلمونه شروع سو، یعنی خلک به بے باورت باندې نه ول پیسې به تر وخته دي خلک به بے باورت باندې نه ول ډیر خاصونه به وینم ځکه په حساب نو دا چې پاس دا شانو ډیر ګډوډي زیاته نور صاحب نو بل اخر حکومت هغه څه انجام ډیر خراب وسو نو ټول کې افغانان زیاتره ناپوه دي، یعنی هغه کوم غزینه سره وړاندې شي هغه غزینه به د استفاده کوي نو باید هغه سره حکومت ډیر کوشش وکړي خلکو زړه الله سره وړي دغه وطن لږ آرام شي. نور صاحب ډیر بد خاطرې موږ لرو، یعنی زیاتره وختو کې به دا بعضې ښځې مېرمنې سه کارمندانې ونیولې به کار ته یا دفتر ته نو هغه به ډیر خاصونه کول، یعنی تا موږ لیدل دغه خور به هم کېدی چې تاسو وایي نو داسې خاص غرض دوی درلود نو دا دې عقله باندې دیموکراسي نو بیا خلکو فکر کوي چې بد تعبیر وکړي مشکلات زیات شو. دیموکراسي ښه شی ده، دیموکراسي داسې ده نو به بد یو طرف به څوک به وایي، یعنی تقریبا هغه سړی به کوم غرض لري، یعنی بد نوم به ورکوي نه بد نوم نه ده خو مونږ ته بل په دې نه کړی شه نورې صاحب محترمه.
بل دیموکراسي سره د حق موضوع تړلې ده، دغه د حق کلمه تاسو په چشکه خلاصه کوي مثلا د یو عادي وګړي په څیر کوم حقونه تاسو غواړي چې باید ویلري کله سره
لاندې دیموکراسي خو ما بل نورې صاحب
حقونه
او بل مکتب شروع کی پنتھنا پورے پنتھنا شروع کی یعنی مدرسے پورے دا ٹھول عمر یعنی آگاہی پوہا خوش ہے یعنی کہ سو کہ لوس تھی پوہ ولری آگاہ شاہ کم نہ خوری شاہ بد خبر ہم نے کی کوشش کی شفشا سر کھپا بی سی نو زیادہ تر خلق سے وہ مخت رکھتے رہے یعنی پتہ شہر نے پیدل آشر آگری انہیں تہ گانے تڑے دے بس مشکلات زیاد کرنا زدہ وہ سے خلق اول پوہ زدہ کی بیا مکراسی کہ ٹھول عمر ہی بعد پڑی کے خلق بنے من نہ روغ سے
بل اوریدن کا نشتا دا بیا با ہم دی بحث دوام ورکړو شهاب صاحب تاسو ته درزو لکه څنګه چې دوړو اوریدن کو ال ال او تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې هم ورته اشاره وکړل چې په دې برخه کې د دیموکراسي دی ټینګېدو یا د غوړېدو په برخه کې کوم کانسپټ یا هغه پلان چې ظاهراً لویدیز پراس کې امریکا غوښتل په افغانستان کې پلی شي هغه په یو ډول باندې نه ورته ټولنه آماده وه نه هغه ظرفیتونه موجود وه او نه د هغه چاو لخوا چې غوښتلې چې دغه مفاهیم په اصطلاح بنسټیز کړي هغوی دې ته ژمن نه وو همداسې ده
دقیقا جناب نوری صاحب ستونزه هم دغه وه چې له هغو ادرسونو چې هغوی به د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیکو ارزښتونو د بنسټیز کېدو او مروج کېدو لپاره کار کړی وی هغوی به د خپلې پدیدې پر ضد باندې کار کولو ادعا وکړو چې په انتخاباتو کې فساد عامو خلکو کول او عامو خلکو خو نه دی کړی فساد خو هغه چا کولو چې هغوی ناست وه او د ډیموکراسۍ د تطبیق ادعا یې کوله که ووایو چې د خلکو په حقونو باندې تیری عامو وګړو کړی خو هغوی نه دی کړی هغه چا کړی چې هغه ناست وو او د ډیموکراسۍ په یو ارزښت باندې یو دولتي موقف ته رسېدلی وو دې ته ورته ټول هغه حقونه چې تاسو مخکې د بشر د حقونو تر عنوان لاندې په لنډه کې یاد کړل چې د ژوند او تعلیم له حق نه نیولې د دین او د ازادۍ او د رایې ورکولو حق نه د کار حق او د استوګنې حق ډېر ډېر زیات حقونه چې محاسبه کړو دا ټول چې تر پښو لاندې شوي د هغو نهادونو یا اشخاصو له لوري چې هغوی د ډیموکراسۍ د تطبیق او د عملي کېدو لپاره ناست وو د هغوی له لوري شوي په همدغه اساس باندې خلک ترې زړه توري دي دا اوس چې دوست له هلمند نه خبره وکړه که تاسو پوښتنې ته وکړئ چې تا ته ډیموکراسۍ څه زیان در رسولی دی هغه لنډ مفهوم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې مزه نه وه قضیې زر نه فیصله کېدې فساد مو پیسې ټوله دغه کیسه ده یعنی په دې کانسپټ باندې په خپله تر اوسه پورې زموږ ټولنه نه پوهېږي چې ښه د دې نه هدف څه دی که دا خلکو ته په داسې بڼه باندې له لومړي سره واضح شوي تشریح شوي وایي چې ګوره ته دغه حقونه لرې تا ته د حساب ورکولو موقع پیدا کېږي د حساب اخیستنې موقع پیدا کېږي واک به مهار یي ته به واک باندې کنټرول لرې څوک واک ته راشي څوک رانشي ته به شفافیت وینې که دغه مسایل خلکو ته په اصلي بڼه باندې رسېدلي وای ښایي خلکو ورباندې باور کړی وای او خلک دونه نه وای په بې باوره لکه نن اوس په یوه محکمه کې فساد د ټولې ډیموکراسۍ تعریف تر پوښتنې لاندې راولي یا د یو محلي پولیس یا د یو بل بهرني عملیات یا یو بل هر څه چې نوم ورکوي د دې کړنې د ټولې ډیموکراسۍ د تر پوښتنې لاندې راتللو لامل شوي او دا دي نو ځکه چې دلیل یې همدا و چې ډیموکراسي د افغانانو په ژبه د افغانانو له کلتور ارزښتونو او د هغوی له هغه تاریخ سره چې افغانان پرې ویاړي د هغوی سره غوټه نه شوه او د یوې بهرنۍ پدیدې په بڼه باندې تر وروستۍ ورځې پورې پاتې شوه او داسې انګېرل کېدسې دا یو وارد شوی شی دی یوه وارده شوې پدیده ده او ډېر عمر نه کوي د دې ټولنې له ارزښتونو سره تطابق نه لري او دا له منځه تلونکې ده داسې غوټه نشوه چې ښه دغه شی خو په افغاني ارزښت کې شته او په دې قالب کې په دې بڼه تعریف شوي صرف د لغتونو تفاوت کېدای شي موجودي یا د ځینې کوچنیو اختلافاتو مسله کې نور په مجموع کې دې پدیدې ته چې که هر څومره ووایو نه دي صاحب چې هېڅ هم ورته ونه شول یعنې هغه چا چې ادعا یې کوله چې دوی د ډیموکراسۍ د راتللو لپاره کار کوي هغوی د ډیموکراسۍ پر ضد باندې تر ټولو ډېر زیات کار کړی دی
مننه اغلی زیرک نننی وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې په تیر بیا په د مرستو رسولو په برخه کې یو شی چې ډیر تر سترګو کېږي هغه دا د خزو فعال ونډه د خزینه فعالانو د ختیز زلزلې له زیانمن شو سره په مرستو کې بیا هم خزینه کارکوونکو ته ډېره اړتیا ده، که هغه د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا کیږي یا د نورو خیریه بنسټونو لخوا یا له خپله دولتي ادارو لخوا کیږي، د خزینه فعالانو موجودیت یوه بله ستونزه ده. دغه موضوع ته مخکې تاسو هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، زموږ اوریدونکو او دغه راز شهاب صاحب هم، په افغانستان کې ډیر له افراط او تفریط څخه کار اخیستل شوی دی، ولې تجربو نه درس نه اخیستل کیږي؟ د افغانستان اوسني واکمنان ولې ښځې نه پرېږدي په تېره بیا په دې برخه کې چې نن ورځ دغه زیانمن شوي د زلزلې د طبي برخه کې په نورو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، ښځینه فعالانی پریگدی چه آقوی تا امرستی برسه بی؟
ما در پس خبر وقت دی بندی خوشنک مثل مقال خسیمال دیدی مدیاتی مولی دا کنال زلزله بندی زیادتر خیلی زیان منه شوی ادا دیسی خوان دی من دیدی مگه بوس آقا و مدواری می آقا یعنی دی غوز بند ختم سو ولی پدیس نارینه دکترانی یو تا یو سرمکاری نشو تا وای او خزینه دکترانی یا نرسانی یا قبلگانی مگه نلرلا مو پر آقا ایسا که مگه فیلی حکمت دا خواهش که و که پا وزر وی که پا زاره وی شخص انزخ پلا یا خور پا صفت یا مور پا صفت یا مثلا یا فحال پا صفت بانده دوی نمگه دا خواهش کسی گوره دوی سی دا کارونه دایی که دا اقدامونه سی دوی که دایی مگه وطن نورم دی خرابی پا مخرواندم کنه دوی پا دا خطی گی مثلا گوره سی مگه اتاسی مگه دا دوی مشتان لورانی پا تو خارج که تلیمونه کهی طولی سر طور سر گرزی طولی دا پتلونو سر گرزی یه گوره که مدام کم شرط نسته خوب افغانستان که پا افغانان باندی دا ظلم اوز فیلن دوی جاری کرده کنه دوی غواړي ګوره تاسو به په خپل ویني خو دا خو څه نه ده، یی مات په دوه ګوتنه پټی کې څه دوی یاري وای یو یو څه لرله او شای یار اری وای و دوه د دې څه یو کې تعلیم یافته دوی هغه خپل آینده وخت سنجي کچیر موږ نه و دي موږ حکومت نه و دي موږ څه په تعلیم یافته بیا به موږ کار کوي موږ به ګټه کوي دوی په خپل ګټه باندې ختیږي خدا سي به دا څه تحقیق وي د بل چا لاس وه نه وي څه مثلا دوی غواړي چې افغانستان باندې مثلا دغه څه ظلم تاسو کې دغه څه ستاسو کې په خوند باندې کچیر مثلا په افغانستان کې وخت د تعلیم یافته کېږي دغه ټول کو تعلیم یافته کېږي دوی خو دې باندې کېږي
خو هغه زیرک طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول اساسي حقونه من جمله د ښځو حقونه خوندي دي.
نه نه هیڅ نه ده خوندي په فلمه په داخلي شرایط کې هیڅ نه ده خوندي ګوره مثلا یو کزه دا کونډه ده زه یو مثال تاسو در کوم یو کزه دا کونډه ده هغه په ډیر حجاب او ډیر حیا او ډیر پرده بدله یو ارګان کې به یې وظیفه کوله ماش به یې اخیسته هغه د خپل عایل نفقه یې برابروله دغې نه اوس هغه حق اخیستې ده هغه ښځه مجبوره ده چې هغه جګېږي د نامشو له لارې خپل عایل ته نفقه پیدا کوي دا خو د ښځې عزت خوندي نه سو مثلا د تعلیم حق تر اخیستې د کار حق تر اخیستې د صلاحیت حق تر اخیستې
تاسو په ولس کې ژوند کوي دغه خبرې چې دغه غوښتنه چې تاسو مطرح کوي ولس مطرح کوي په دغه شکل
دا ټول ولس هغه مطرح کوي ټول ولس هغه وړي اته د دې میرمن خپل دغه وړي ولی پدې چې موږ خپل ولایت کې ژوند کوو دغه خلکو سره مناسب پاسه اته د دې میرمن دغه وړي اته تاسو باور وکړئ چې دوی من دي د دوی خواندي د دوی مېرمنې مختویلې دي چې کاش کې د تعلیم اجازه دوی ورکړي موږ غواړو چې تعلیم وکړو موږ غواړو چې د موږ لورانې تعلیم وکړي موږ غواړو چې کار وکړو اته د دوی فامیلونه دا تقاضا لري.
مننه غلی زیرک یو اوریدونکو بل هم ده د برواخلو بیا به هم دی بحث دوام ورکوم مېرمنې ځان راو پیژنې څوک د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه اوري مېرمنې بله بله ځان راو پیژنې لکم زم تماس نیولې بلې مهرباني ځان راو پیژنې لکه زموږ تماس نیولې د ازادي رادیو د دازما حق دی خبرونه د پژوندې بڼه خبريږي مهرباني ستاسو غږ خبريږي دا اوس این حق من است برنامه لایف است و شما مستقیما به استودیو وصل شدین در مورد از این مسئله که او حق و حقوق که در زمان جمهوریت در افغانستان اعاده بود چی فکر میکنین که آلا هم از امو حق و حقوق بهرمند هستید؟
نه والا نه ایچه نه حق هست نه حقوق هست بسار مشکلات هست بسار هست
مثلا در چی؟ در چی مورد؟
نیست دیم اورده دیم ولی چیزی که تو نه کدام چیزی کاری نیست که کار کنن سرسره یا کدام مرد کار کنن کدام چیزی حق خوب کرده دست بیارن برو ایچی یعنی چیزی نیست.
و تقاضایتان از مسئولین چی هست؟
تقاضایتان مسئولین همی هست که بسار خوشمند است که من مسئولین که یک چیزی مشارات بکنن یک چیزی سرسره با اوناس بر مردان یک چیزی کاری یک چیزی قریبی پیدا شد.
بله، در فامیلتان کس عضو خانواده اوناس هستن که اونا از تحصیل عالی باز مانده باشن و یا جلوه رفتنش با کار گرفته شده باشه؟
بسیار مکتب
تحصیلات عالی مکتب بلی از صنف شش به بالا.
آه نه فعلا خودا میرن مکتب میرن بسیار بزه تا 12-13 سال هستن میرن مکتب میرن از پنشهر مسوکت میرن.
خب بسیار خوب، تشکر یک جان که زنگ زدین در برنامه اشتراک کردین. دیر مننه قدر من آوریدون که در آزادی رادیو در دازما حق در خبرونه در پجونده من خبریگی در خبرونه تمو در خزود حقون و فعال نارگل زیرک و در غراز سیاسی شنون که قریب رحمان شهاب امیل مکریدی. شهاب سبتاست در زو دغه د بشري حقوقو موضوع چې نن د دازما حق د خبرونې سره تړلې موضوع ده، د ډیموکراسي په پلمه مو دا هم موضوع راپورته کړله. ډیره پیچلې مسله شوې ده د نړیوالو لپاره او دغه راز د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره. نړیوال بیا هم په دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو حکومت ټولو بشري حقونو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو هغه حکومت هغه ده وایي چې موږ ټول حقونه اعاده کړي دي د شریعت په چوکاټ کې. د دواړو ترمنځ تر ننه پورې واټن زیات دی، که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې د ځینو هیوادونو ترمنځ ټینګې شوي دي. د طالبانو حکومت ډیپلوماتان په بهرنیو هیوادونو کې فعال دي، خو بیا هم د رسمیت پیژندلو موضوع له ډیرو نورو اساسي مسایلو سره تړلې ده. د مرستو موضوع ده، د افغانستان ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ده، او دغه راز ځینې نور مسایل. دغه واټن تاسو څه فکر کوئ چې دا به همداسې دوام وکړي؟ که داسې دوام کوي څومره د افغانستان د ولس په تاوان باندې ده؟
او بخښین درسه پوښتنه ما ته راځي.
تاسو ته بلې مهرباني.
خبره دا ده چې افغانان د نړیوال کلي د غړي په توګه باندې حق لري چې په نړیوالو سټیجونو باندې یا په نړیوالو ادرسونو کې خپله نمایندګي ولري، خپل غږ ولري. دا خپله د انسانانو یو حق دی، او که دا حق د دوی نه په دې پلمه باندې سلب کیږي چې ګواکې دلته مشروع حاکمیت نشته، دا بیا د پوښتنې یو بله پوښتنه ده. نو افغانانو خو 30 میلیونه خلک خو ټول له دې سره موافق نه دي، ښایي مخالف وي. نو یو غږ خو باید موجود وي، او دا نړیوال سټیج جوړ شوی د همدې لپاره د سپغې باندې باید د ملتونو غږ انعکاس وي، او هغوی خپلې غوښتنې، پیشنهادونه یا حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. دا که موږ نن د افغان ملت په توګه باندې په هیڅ نړیوال سټیج او دریځ باندې غږ نه لرو، دا دوه طرفه مسؤلیت دی. یو طرف یې نړیوال ټولنې ته ورګرځي، دویم طرف یې د افغانستان اوسنۍ او حاکمانو ته. ځکه دا ستونزه د دوی ترمنځ ده، او قرباني یې یا د حق د محرومیت مسله د افغانستان د ولس ته پېښه شوې ده. تاسو به د کونړ د زلزلې بېلګه که وګورئ، په صحیح ده چې په دې کې نړیواله یو ډول همغږي، هغه انساني همغږي او بشر دوستۍ کیسه موجوده وه، لیکن هغسې دادخواهي یا عدالت غوښتنه چې د دغسې پېښو لپاره باید په نړیوالو سټیجونو باندې شوې وای افغانستان نه لرله. یا دې ته ورته د افغانستان د شتمنیو مسله ده، هغه شتمنۍ کنګل دي یا پلک شوي دي، یا بانکي راکړه ورکړه تر اوسه افغانستان نه لري. اقتصاد یې دا اوس چې کوم څه روان دي، دا اقتصاد اصلا په اقتصادي تعریفونو کې کېدای شي ورته په ستونزمن ډول باندې وویل شي چې یو اقتصادي سیستم یو میکانیزم دی. د ټولو اساسي خبره دا ده چې خلک محروم دي، هغو نهادونو ته، هغو ادرسونو ته، یا هغو امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې هغه په موثره نړۍ کې د دوی له حقونو بلل کېږي. نو دا دوه طرفه مسؤلیت دی، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه. او په کار دا ده چې حداقل خلک غږ پورته کړي، او طرفین د هغوی د حق د ادې لپاره اقدام وکړي.
بل ډیر مننه شهاب صاحب. اغلی زیرک تاسو هم دا ورستی خبری وکړي ډیر وخت نه لرو خبرونه خپل ورستی شی بوته نږدې شوی ده. د دغه وسنی وضعیت په پام سره چې له یو ځای له بل ځای په کور دننه یا بهر د افغانانو د اساسي حقونو موضوع را برسیده کیږي، په تیر بیا د ښځو د کار د تعلیم موضوع را پورته کیږي، څومره خوشبین یاست چې دغسې غوښتنې یا فشارونه ظاهرا چې کوي تر اوسه پورې حکومت نتیجه نه ده ورکړې، آیا خوشبین یاست چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او دغه وضعیت به بدل شي، په تیر بیا د ښځو په روان ژوند کې به کوم د مثبت بدلون موږ شاهد اوسیږو په وروسته په نږدې راتلونکي کې؟ بله مهربانی وو.
زما خواهش داده در جامعه جهانی یا در ملل متحد نسه رشتینی گام واخلی در افغانان و حق خصوصا در افغانان به خز پناکی ولی پریسی در افغانان خز.
بله آقل زیرک استاسو قطعشو. بله مهربانی استاسو کزما غاوری مهربانی. بله گمانم چه
آقا هیواد شاکی پاتی تیگی.
بله یعنی
اونو دوگم آقا هیواد
یعنی تاسو وای چه کچیری پا یه طولنه که طولنه نیمایی برخه پا عملی جون که لونده بی برخه وی آقا طولنه واده نکی؟
بلکل از گوره دیولا.
بله تاسو پا این وقت که گمانم چه بلچا سر هم خبری کوی؟ بله آقای زیرک گمانم چه
سبان دیده خپل کار مسئولیت چیزی که مو تعلیمی افتایی اگه تون پر رایی تعلیمی افتایی خوی مو که دیفیلی حکمت دا خواهیش دسته بس دا اگه تون زیل سدوی اچه سید افغانان اصده که مقابل که به خدا کلیاز بندی دا اگه تیری دیا و افغانان دوم را غیرات لری دوم را عزت لری ساقا غربی حقوق والی نه ایجاب سره ایجاب سره دوی غواړي خپل وظیفه وکړي، د شرعي ایجاب سره دوی غواړي خپل مکتبو ته لاړ شي، دوی لوران تعلیم یافته شي، یعنی هیڅوک خپل بی ایجابي نه غواړي. ولی په دې سره ایجاب د انسان ایمان ده، هیڅوک نه غواړي چې دغه ایمان نه وي، دغه ایمان تر لاړ شي. نو د دوی نه موږ دا خواهش لرو کنه بیا دغه بهرنیان ورسره همکار شي او جامع جهاني ملل متحد کنه موږ خوندې چې په خارج کې د دوی اجازه خوبا صلاح دی خپل دربار نه رحم وکي، خدای دې دوی په جوړ کې رحم وکړي.
چې دا غره مننه اواز مو پریکيږي اوریدونکو سامنے چې اوریدلای به هم کور ودان چې خپل خبرې مو وکړلې. ډیره مننه د خزو د حقونو فعالان ارګل زیرک سیاسي شننکه قریب الرحمن شهاب چې نن په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړل. دا زما حق دی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.
شفاله غلی ای نازه بلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری شفاله غلی ای نازه بلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری سرپده جار رو مزه زان و قربان رو مزه سرپده جار رو مزه زان و قربان رو مزه زان و قربان رو مزه زان و قربان رو مزه راشه پو ماگرانه ای بیدوانه گوڑه سترگی می پلا ده لزیده شب ماگرانی ای میرا بانی گو دواړه سترګې مې په لار دی د زړه ارمان یې راشه خاله غلې ای نازولې پېرو شي